السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دغه خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د افغانستان د عامر اختیار د وزیر ګوخه کېدل ناندریس شوي او خپل وزیر او یو شمیر ملاتړی په دې اړه خبرګونونه ښودلي. دا به وروسته ووري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سیف د چلډرن وای چې په افغانستان کې ژمی او سړې هوا د درې لکو ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم د لیلی جسد نن سهار کابل ته انتقال شو. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بیونټیک واکسین د بیړنۍ استفادې لست اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وای چې د ژمی سړې هوا په افغانستان کې د درې لکو ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. د دغې موسسې ویاند مریم عطایی وایي دا ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
برفباری های بی سابقه در شمال افغانستان.
در افغانستان پر شمال که در واوری بی سر و رشتون و لبد ملغه دیر ماشومان اغیزمن کرده. پا زنگری دول حق ماشومان چی در جگلو او نامنی لکبل لخبل و سیمو بی زای سویده. هم در وضعیت ماشومان دیر در مرگ لگوش در مخامخ کوی. لبد ملغه کورانی سوان توکی و در جیمی نور تجهیزات نلری.
تجهیزات زمستانی اینا برخوردار نیستن.
میرمن عطایی وړاندې وویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې یو لکو اړمنو کورنیو ته مرستې برابرې کړي. دغه موسسې په نومبر کې ویلي و چې له 2015 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې تر 26,000 پورې ډیر ماشومان د افغانستان په جګړو کې وژل یا ټپیان شوي وو. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم د لیلی جسد نن سهار له قطر په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول شو. بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نورو چارواکو د مراسمو کې برخه اخیستي وو. عبدالحکیم د لیلی د تیرې سه شنبې په ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. افغان دولت وایي د لیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په ښهوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک شوه او همالته بین الافغاني خبرې هم پیل شوې. 43 کلن د لیلی د غزنی اوسیدونکی وو. خو نن یې جنازه په کابل کې ترسره کیږي او بیا همدلته خاورو ته سپارل کیږي. د بدخشان یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د 1200 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر وکړه. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سناولا روحاني رسنیو ته وویل چې دا طالبان پرون د بهارک فیض آباد ترمنځ لاره کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي.
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض آباد
که د بهارک فیض آباد تر منزلار که د دانیاب سپینگل پنم سیمه چه د چو روز رئیس طالبان پا که جدی گواخونه را منزده کری و عملیات پایل شویدی. پا دی عملیاتو که د دولت ول لستن و سلوال مخالفین وجل شوی چوار لستن ای اسیران شویدی او تپیانی هم دیر دی
و آمار زخمی هاشان هم بسیار است.
د بدخشان امنی قمندانی وای چې په دې جګړه کې درې تنه امنیتی سرتیری سطحی ټپیان شوي. خو طالبانو لا په دغو عملیاتو کومه تبصره نه ده کړې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا پر ضد د فایزر او بیونټیک واکسین د بیړنۍ استفادې لست اعلان کړ. له کله نه چې کورونا وبا پیل شوې دا یې په وړاندې جوړ شوي واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بیونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل شو. پرتګال به سر له نن له جرمني د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دې ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ شي چې لوی هغه یې د کورونا وبا له کبله د مرستو د بستو همغږۍ د همدې وبا له کبله روغتیایي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي. پرتګال په یوه بیانیه کې ویلي د امریکا تر حده د امکان تر حد هڅه کوي چې دغه شپږ میاشتې په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغه څوکۍ د مسؤلیت د لیک پر مهال ویلي چې جرمني شپږ میاشتې د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسیدو مرکز و. پرتګال دغه راز ویلي چې د نوې برنامې له پیاوړتیا سره به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له ادارې افریقا او لاتین امریکا سره اړیکې لا ښې کړي. ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 یعنی پرون ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه اداره وایي دا څلورم تنکی ځوان دی چې ایران په تیر 1 کال کې اعدام کړی. د دغه ادارې ویان د روینا شامداسانی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تنکیو زلمیانو اعدام په نړیوالو قوانینو کې منع شوی دی او ایران باید د اصل په پام کې ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې رضایی په 2008 کال کې په چړې د یو کس د وژلو په تړاو نیول شوی و او څه باندې 12 کاله یې په بند کې اعدام ته په انتظار تیر کړل. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 90 کسان اوس مهال په ایران کې د اعدامېدونکو په لیست کې دي او دا هغه کسان دي چې تر 18 کلنۍ په کم عمرونو کې یې جرمونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي ښایي د دغو کسانو اصلي شمېره تر دې هم لوړه وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې هم وویل د دغه پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړی شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې احمد جواد عثماني چې تازه د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر په توګه له دندې لرې کړای شوې ده وایي د یوې سیاسي دسیسې ښکار شوې دی. ښاغلي عثماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا رد نه کړه چې ګواکې دا اقدام ښایي د ده د ورور په ګډون د هغو کسانو له قضیې سره ارتباط ولري چې 4 ورځې وړاندې د رشوت اخیستلو په تور ونیول شول. په همدې حال کې ارګ تاییدوي چې د رشوت په تور د ښاغلي عثماني د خپلوانو د نیول کېدو په تړاو ولسمشر د عثماني استعفا منلې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان د عامې روغتیا پخوانی وزیر احمد جواد عثماني له دندې د لرې کېدو موضوع یې د ده پر وړاندې یوه سیاسي توطیه ګڼي. نوموړي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې استعفا لیک یې ولسمشر ته نه دی استولی، خو وایي په وزارت کې دننه او بهر ځینې کړۍ وي چې ولسمشر ته یې د ده پر وړاندې منفي ذهنیت ورکړی. ښاغلي عثماني هغه 4 کسان چې په دې وروستیو کې د روغتیا وزارت له کارکوونکو څخه د رشوت اخیستلو په تور نیول سوي د ولسمشر په دې اقدام کې بی اغیز ونه باله. د افغانستان لوی څارنوالۍ 2 ورځې د مخه د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړ. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د ښاغلي عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول سوي کسانو کې دي. احمد جواد عثماني د دغو کسانو د نیول کېدو په تړه وویل چې ولسمشر په دې اړه خبرې ورسره کړي او له دوی وغوښتل چې له دندې استعفا ورکړي.
د ولسمشر بحث د 4 کسانو حادثه وه. تر دې وړاندې هم له بده مرغه په دې وزارت کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په اړه راپورونه ورته رسیدلي وو چې په مجموع کې د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي و.
احمد جواد عثماني وړاندې وویل چې د عامې روغتیا په وزارت کې د رشوت اخیستلو قضیې د واضح کولو او د عدالت پلي کولو لپاره یې له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست سره همکاري کړې ده. بلخوا په اداري چارو کې د ولسمشر سلاکار نادر محسنی ازادي راډیو ته د ښاغلي عثماني له دندې ګوښه کېدو په اړه وویل.
وزیر صاحب صحت عامه با
د عام روغتیا وزیر وروسته له هغه چې د خپلوانو یو څو کسان د رشوت اخیستلو او اداري فساد په تور بالفعل د لوی څارنوالۍ لخوا ونیول شول، نو ولسمشر د نوموړي استعفا ومنله او هغه نور د روغتیا وزیر نه دی.
عمره ایشان دغه وزیر صحت عامه نيستان.
له ارګ څخه په وی اعلاني کې راغلي چې ولسمشر تر دې اقدام وروسته تیر ماښام په خپل د عام روغتیا وزارت ته ورغلی او یاد وزارت ته د یو بل مسلکي سرپرست د ګمارني په اړه ویل دي، خو د دی ویلی چې څوک ولسمشر ویلی چې په دې پوست کې به سیاسي کس نه ګمارل کېږي. اعلامیې د ولسمشر له قبل زیاته کړې چې له دې وروسته به په دې وزارت کې ټول بدلونونه او ګمارنې د ولسمشر په لاسلیک ترسره کېږي. په خپله ښاغلي عثماني له ازادي راډیو سره په مرکې کې له ولسمشر سره د عطا محمد نور د اړیکو څرنګوالی هم له امکانه لرې ونه باله. ښاغلی عثماني هغه کس و چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور له ادرسه دغه وزارت ته نومول سوی و.
شغل عثماني د 2020 کال د می میاشتې په وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت ته د سرپرست په توګه معرفي سو او شاوخوا یوه میاشت دمخه یې دغې دندې ته د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې وه. اته محمد نور د چارو ادارې له لوري د شاغلي عثماني د استعفا د منلو د مکتوب په غبرګون کې پر خپل فیسبوک او ټویټر دا یو پارونکی سپکاوی او د قومي تعصب ډک یو اقدام بللی او ویلی دی چې د عادلانه محکمې د حکم پرته به هر ډول اقدام ته سخت ځواب ووایي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په اړه یو راپور. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي. یو شمیر افغان سوداګر بیا د پاکستان پر دې نیت او ډاډګیرنې شک څرګندوي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې ته رسیدلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیټي اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لومړی وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار یې وکړ چې هیواد باید د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستاني پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستې ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وې له منځه ولاړې شي. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو، خو افغان چارواکي او سوداګروي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخوا یې دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده، خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله دا شمیره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پروي پانې سربیره زموږ فیسبوک پانه هم در سره خوښه کوي. د فیسبوک پانې پته مو ده facebook.com/azadiradio. په فیسبوک کې مو تازه خبرونه راپورونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شي. پر دې سربیره یوټیوب هم در سره سبسکرایب کوي. زموږ د یوټیوب پته مو هم azadiradio.com دی. په یوټیوب کې مو هم په زړه پورې ویډیوګانې موندلی شي. تاسو مینوال شي. اوس به ورشو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري. احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو دا مسله څېړلې ده چې ویل کېږي چین په افغانستان کې دولت مخالفو وسله والو ته انعامونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په ډسمبر کې د استخباراتو داسې راپورونه ورکړل شول چې چین افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د دې لپاره جایزې ورکړي دي چې پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. د ورځپاڼې په باور دا اطلاعات څو میاشتې وروسته تر دې خپاره شول چې ولسمشر ټرمپ د روسیې په اړه ورته استخباراتي معلومات رد کړي وو. د نیویارک ټایمز مشهور خبریال مایکل کرولی وړاندې لیکي دا څرګندنه ده چې چین پیسې ورکړي دي او یا د چین په غوښتنه په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو بریدونه شوي دي که نه دي. خو د امریکا استخباراتي ادارو په دې اړه ډېر اطلاعات ترلاسه کړي دي چې ډېر سم نه دي او ګډوډ ښکاري. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي دي چې د ډسمبر په 12مه ولسمشر ته یو شمېر لیکل شوي معلومات سپارل شوي دي چې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په شفاهي ډول هم دا اطلاعات تر ولسمشر پورې رسولي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا خبره په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د ټرمپ د ادارې چارواکي د ملي استخباراتو د ادارې د مشر جان رات کلیف په ګډون هڅې پیل کړي دي چې پر چین فشار زیات کړي تر څو هغه هیلې راکمې کړي چې د بایډن اداره غواړي له پیکنګ سره کړکېچ کم کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا یو مخ جعلي تور دی چې عقل یې نه مني. د هیل ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په اړه لیکلي دي چې اکسیوس ویب پاڼې ته په افغانستان کې د چین د مداخلې په اړه دو امریکایي چارواکو ویلي دي چې له ولسمشر ټرمپ سره د ډسمبر په 12مه دا اطلاعات شریک شوي دي. هیل ورځپاڼې لیکي که چېرته دا ثابته شي چې دا اطلاعات سم دي نو د چین او د امریکا د متحده ایالتونو پر اړیکو به ډېر اغیز وکړي او د دوو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به کړکېچ زیات شي. کومو چارواکو چې له ویرجینیا خبرېدونکې ویب پاڼې اکسیوس ته معلومات ورکړي دي دا یې نه دي ویلي چې دا اطلاعات له کومه او په څومره وخت کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه د اکسیوس ویب پاڼې په وینا لیکي چین چې کله د طالبانو له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي په خپله یو ډول بهر پاتې شوی دی خو په چین کې جوړې شوې وسلې په مختلفو شکلونو افغانستان ته لاره کړې ده.
د خبرونه خبری مسائل هم دلته پای ته ورسیدل او اوس هم لجمن سره د ازادۍ رادیوي مجله
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یشمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګي وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مس مسد وسه وکاله د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار می نیزبازی کوله، بابا می نیزبازی کوله، نیکه می نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت مدینه. د ټول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره د هغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلي ته لاړم بیا به یو غزل ولیکم یو شعر به مې ولیکم ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه کیلا واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې لننه وته ګنزو ډکو، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږاري.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
که څه هم جګړو او ناامنیو لامل ګڼ دودونه لمنځه تللي خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. دغه غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. د غزنی نه زموږ همکار د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او اسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یا نیزه‌بازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بازي مشرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغور چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزښت او پخوانی لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګ د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کیږي. اوس په غزنی ولایت کې هر وخت په اطرافي خوار وخت را جمعه باندې کړي بیا واده یې چا زوی پیدا یې هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرې ځایونه ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اس باندې سپوري بیا ډیر زیاته جذبه لري او ډیره مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اسخو نو ډیر خلک خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیرې لوبې کړي دي. تیر کال هم دوب کې بدرې وایي رال دلته میلم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګي وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګي وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشی لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومات چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمه ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهل لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د حالت ښکاریږي چې د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلندیزي دا ډول ورسره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري
تاسی با د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنایې یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکار په یو تفصیلي راپور کې ځواب کړي
هنر جاج درنو دوستانو د ډول او سورنی وهل یا غغول لډیر پخوارای سي د افغانستان په بیلابیل سیمو کې دود دی اکثره کسان د خپل خوخه په مراسمو کې لکه واده کوژده تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوري چې ډول او سورنی وهي اتان مخته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کورته بدرګه کوي ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي د استقلال پر ورځ د اشار پر وخت د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي د خپل برخې بیا نه څه جوړوي دا چې ډول او سورنای په فایل کې په کوم ملک پیدا شول د مليوتن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتل دي
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هنت په هنت کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی دا د حوزې پورې علا لري مثلا هندستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آله موسیقي ده مګر په هندستان کې رباب نه سرود جوړ کړی ډول اصل افریقایي دی او سرنا د دې حوزې مال دی د یو کشور ثروت مدین د ټول د گاوندی همسایگان علا لري معمولا ډول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي د رواج دی
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سرنا ملي او سیمه ایزو سندرو اتان له لارګیو توري او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وویل کیږي لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وویل کیده نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ لډیر لري څخه ویل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی هغه د ډول او سورنی پاک لخپل د ځواني کیسره کوي
نه هم یا تم سنت کوم دا الکان ویل چې مونږ تاسو ډول سرنای سپتاو دوا به یو د مې سات کړل او کوسي کې پوښت غږ مې چالان ده ټول د مېرمنه د مونږ ته وخته وکړل چې څه نشته یعنی ډېر د جلب جذب سي بده مونږ اسنه شو ویل چې دا زمونږ دی په خو دا قلم را وسیو ټول دا غوول مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دي اما سرنه هم هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنای هم غږوي د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي
ټول ځوانان یې ځای کیږي او ساز اواز کوي دا اوس خو تلونه دی نه ډول او سورنای یا باجه خانه سره داسې اورکم دا وخت مې ډېر خوښي
دولو سرنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي نو ځکه اکثره کسان ډیر خوخوي دا چې عام خلک په حق له څوې له سوتنو څخه مو پوښتل دي
نوم اجد گل پل چرخی دا ډول سورنای دا ملي اتنونه ورته کې دا دونه خوښيږي اتن ورته کوڅنه نه کو اتن ورته ونو کو دی بل اتن چې ته خون را کوي خپل ورته وانو
اجلال گل د کابل ولایت پل چرخی اوسیدونکی یاره ما خو بالکل ورسره خوښه نه ستو نه مې خوښيږي بيخي د چا چې خوښيږي هغه اتن ورته کې هر څه کوي چې زه چې هغه ګورم هغه وعده تم نه ورسره دا د هر چا خپل ذهن دی نه پچاخه لګیږي پچاخه ونه لګیږي
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسره دی په تړنه و بدلی به سره ویلی یو د پراستا وړي دوه په چپی وړي دغه وخت راغله چې په وسره کې باندې واده روان ده ډول سره موږ ورې زمګ ته اشاره کړه چې سرکړه موږ ورغلی اته موږ تکړه په ستړي شي په دې ځای حرکت وکړي
دولی وی خوا په نری او لبلوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي ل شپږو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو هلته خوا په خوا دولس هغه دکانونه وو چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست وو زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوښ شي
تو کله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي
زما پلارم ام داسې کار وزمونگا
یعنی لپلار نیکل وقت نتاش در دول سرنه وحی
اوه
سو کارا کی گی؟
زما خو یو سروخ کارا کی گی
سو رقم دول وحل دیزده دی؟
داسې چای که رواج دم طولم وخور
ار رقم؟
او رقم
وخور ار سرنه بیتنگه ده؟
ار سرنه هم داغ رقم ده
به سرنه که معمولا کمی بدل زمزمه که؟
فارسی، پشتو، اردو، ار رقم چی زمزمه که ولی شما
څو فرمایش در کینو ته به ما اورته وای ما خیلی دینه چې ډول راته وغږی اول به پسورنی کې واده سي سندره راته زمزمه کې چې غلی ته ډیره خوخیږي اول قمندانم زیات لري ها تر وخه د سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې
یو شپ پښو سندره صحیح ده
به صحیح ده مننه سورنای خو ډیر زیات خې و اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای ترقم و ور کولای شي چې ډول سره دا و اورم څنګه
دا هم دا سیدا ډول سورنی دا
اوس مې زم هم دا و
ځم صحیح ده بیګی بده
دا اوس څه کی دا ډول سورکی
او او دا سورکیږي
دا ټول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي او اوس کاولن کاولې شي کې جوړیږي مګر خو د دې ورګه کی دا په خاور کې دا
خپل هم ډول جوړول ایسي
او او
تر سره جوړ کړی
او
سره خام تشنه
هغه زمون پوزلکونه کده نه ما خپل جوړ کاوه شه
او دا ډول جوړ کړی
او همدا زمان دیوار مرګلې
جوړ کړی راځه چې اوس با دغه ډول له سوري سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچیش نه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لرګی نه جوړیږي اوس په لرګی نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخک لري نه بس
دا د لرګی نه جوړیږي
دا د توکیږي دا غشګی کیږي دا رقم لرګی بس کله کله همغه لرګی نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لرګی شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کې ایستاسي دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چې وو
پخوانی وخت نه مونږ دا سر رقم دول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای داس چنګکی خلک جوړوي
او سرنای څنګه
سرنای هم داس و
یو
رقم
او پخوانی دول خو کو دا اوسنای
نه پخوانی دول خو
دا څومره خلک خوخی او تاسو بیاي
پخوانی خلک ډیر خوخیږي او دا دا تنک دي شي فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب داس شي نه چی تن خنکی
دي دغه تنکی
او دغه خیر تنکی
او بل غږ ډیر تبی راغدا
اوسه
کله چې مونږ دلته مارکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅی راغې د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه بل خپل پښتنه کو نوم درته یو کاکا
نوم یې اول خان
کده سره توه چې تاسو دلته د ډول سورنی غږ تر اغلی کوم بل څه کارو
نه اصلي خو بل کار مې خو د ډول شروع شو ډول شوکیو ما دې کې لاس نه پاره یا پینځل شل نه پاره چاتن واشي کنه د دې ټول کار لکه پهلوانې د سیدا چا چې کار کړی نه غن شي کولای
د سیرو توه چې د ډول ته ډیر خاتن کولای شي کله نور موسیقي ته
د ډول شوکیان
د ډول شوکی چې ته ډول وې کنه دې تم ته تان کا
وسی دې ما نه وګي ورته خوځې دلې چې زې یو وطن سره واچي بیا یو ځان ته واسي مزنه کوي دا شل لاس نه پاره پینځل لاس نه پاره شل نه پاره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ د سی کام دې اتان ډول وای سوبي سره کېدلی سي ډیره مننه ازوندای اوسې خدای ډیر عمر درکې
خیر اوسې
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب ازمن یوش مې اړیدون کې یاز موږ دوستان ملګری هغه چې تاسو پیژنې نو همدار صاحب دی یو ژورنالیست په حیث پیژنې دی یو سیاسي چارو د شنن کې په حیث پیژنې او دی یو داسې شخص په توګه پیژنې چې د هوا سیمه نړۍ حالات سیړي مګر همدار صاحب دی یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنې دراته وایي چې شعر شاعری د دې کله شروع کړه
ډیره مننه شعر و شاعری د خونزی پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نن اس کال وړاندې چې د خونزی کې وم د نهم او د لسم او لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه مهال ما شعر وای او طریقې ورسته چې بیا د لسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتنه خپل کړل یو ژورنالیس شولم یو رادیو کې تریغی ورست کارونه څه زیات شول د خپل سیمینه چې او طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه مې اوسه فاصله ونی ولا یعنی لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند راشي نو سړی هغه دی هغه نو باسي نو تقریبا د شاعری ډیره په خوانی ده او زما د منطقي خلک زما د سیمه خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعری درلودلې په خپله سیمه کې نو ډېر ښه وختونه و د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغې وخت کې موږ شاعری کوله سخته وه لیکن د هغه مهال و تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دو بیت ما په دې ورستیو کې ناکامورته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو یعنی تقریبا ما د شیر سره ته یو 15 کال کېږي چې واټن
رامته 15 کال ورسته دي دوه بیتونه فقط
دوه بیتونه ولیکل
لامل یوازې ژورنالیزم او کنه هغه درد یا هغه څه چې ستاپه زړه کې وغه ورک شو
څو مسائل دي یو دا و چې مصروف شولم ژورنالیزم سره ډیر مصروف یم ذهن مصروف یم دوه مسله دا ده چې د طبي حالت نه د کلی نه د باغونو نه د شنو ځایونو نه د کروندونو نه دهغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیدل دیغه نظر لري شولم خار تر اغلم غنه ګونه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت دی سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دی ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و.
او همدر صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو یې پېژندلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته مې چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و مولوي صاحبان او دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې تنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده فکر کوم هغه حماسي برخه ده.
ښه زمونږ اورېدونکي به په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خوم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
خاط سره یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمن پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لی اغا وقتی افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې نو ما په سرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو برکا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاص او موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان پسرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندورو بیخی خوندورو همدر چه خدا خود در شعره برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پده کم دی کار کرده کنه؟
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغه که خبریال پا افغانستان غنده و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي نو زه تقریبا سلور کاله ژورنالیست وم دغه سلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالې خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نهه کاله وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخي محصلینو ډیر زیات خوښ کړي، ځکه خاطرې به په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. هغه خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وي. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخیستې وې او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي.
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنائے چیتا تنزیہ دا او دیغی نم تروز میں چاپ کڑی نی دیدہ میں چاپ کڑی نی دیز ما دا شیری ٹول گم دا چاپ دا زینو مسائل العمال میں بریخی دی مال چاپ یا نکم نو دیغی کتاب نم ہم چی دی دا مسنجر انڈیوال یعنی تقریبا ٹول مکمل پورا دی پیغی کی تقریبا دیر شلنڈ کسی دی تنزیہ نو هغه هم چاپ ته ماده ده خو تر اوسه مې چاپ کړی نه ده.
مننه همدل صاحب، د فنکار د برخي وروستۍ شیبې دي. نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه. همدا تا خو د غژون کرا ته کولې،
همدا تا خو
د غژون کرا ته کولې، همدا ته می ټول جهان شوې ای جانانه. نور د زړه زما د زړه په زړه کې ووسی،
نور د زړه
زما د زړه په زړه کې ووسی، نور د زړه زما د زړه په زړه کې ووسی، نور می ساکی را روان شوې ای
جانانه.
ای جانانه، هسې ژوند دی، هسې منډې، هسې هڅې،
تاسیل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانه کیسه ورکوي، د کیسې نوم کیله ده.
زرپانه کیله. وکلن انجلی کیلو ته وکتل، لخوند ډکه ورته کار شوي. خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و، پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. نجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما نجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان. ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. نجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د کلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان راوګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل: یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و. نجلۍ څه ونه ویل، خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورید: قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې وی ستا ده. نجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل: ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه: کیلې واخلئ، کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل: څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل: هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل: اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل: څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه: پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورین ښکارېده. نجلۍ یو غږ واورېد: درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل: پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل: لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل: څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار رب ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې. اوځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره دې من نه شو او څه خوش قسمت هم چې غل نه شو.
تم بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې دې کولې. زما پلار اغیزه کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز تاسو کلام وي، تاسو د نه واوري نغه. ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره دې من نه شوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم، چې د نظر سره دې من نه شوم، حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا حمزه زوانی زما غزل خوڑا حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت آم چه غل نشما چه ده نظر سار دی من نشما دا مانا بابا تا
او بابا تا سور سوار
بابا دا دیر زیاد خوشحال شوزی نزده کرم او چپی کرم او جب نیو نا بای لزگون را ترویست دا لسلو اغیر اتویل چه ممتاز پا دی با آیس کریم اکثر تا شد بابا ار وقت چه بابا سر بزاقی کدلم بابا ما تا لزگون را که و دا غیر بیاماتل چه ممتاز پا دی آیس کریم دا آیس بی بیل ویلی و کریم بی بیل انه دوار یو زه نه و نه بل بل بل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کی تاثیر دیل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شل تقریبا د بابا لمرګ سره لروشت کلونه تیر شل او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوی دی د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر ویم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی دی
د خواګ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چې د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری بابا مز دا ته کوم څه پته
ډیر مننه
کوم طرف نه راشه
ډیر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس چوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کری پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کری پکی کم دی غلچکی جو پو تیری لپاس را خوری شویزی چیزو وائز کراتنن کری نصیحت پا نوی رنگ وائز کراتنن کری نصیحت پا نوی رنگ ملگرو دا کسی خو اس زڑی شویزی چیزو شاید چی بلشوی دا دیو دمی خانه شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دساکی تریو شکاسے شیزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے میرے شیزی چیزو تندے دساتی تریو شکاسے شیزی چیزو نا سویو پتنگانو بیرم شو زیچیزو
شامیدہ نو گمان